شوي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ملي وحدت د حکومت کابینه نن ولسی جرګې ته معرفي کیږي، او د فراه والي، امنیه قمندان او څو نور چارواکي په پراخ فساد تورن او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. په پای کې به د ځوانانو او ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ. خو لومړی قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن رسما د کابینې غړي ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي کړي. یوې ابتدایي محکمې رئیس خدای داد ته د اعدام سزا ورکړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په ایران کې سلګونو کسانو د فرانسوي مجلې شارلی ابدو لخوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرولو پر ضد مظاهرې وکړې. د هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې کاندید وزیران رسما ولسی جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن قرار ده چې ولسمشر خپل نوې کابینه رسما ولسی جرګې ته معرفي کړي. ټول وزیر صاحبان به د ولسمشر لخوا رسما نن به معرفي شي ولسی جرګې ته.
شغل اکرام ویل د کاندید وزیرانو د اسنادو تر څېړنې وروسته به هغوی ته راتلونکې اونۍ د باور یا عدم اعتماد رای لپاره صندوقونه کښېښول سي. د کابینې 15 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک رئیسان تېر اونۍ د حکومت له لورې معرفي سول. د استونیا قضایي چارواکي وایي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت څوکۍ ته کاندید محمد یعقوب حیدري په دې هیواد کې په 4 کاله بند محکوم سوی او د نیولو امر یې هم ورکړل سوی دی. د استونیا لوی څارنوالۍ ویلي محمد یعقوب حیدري د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې د مالیې څخه د تیښتې په جرم په 4 کاله بند محکوم سوی او د دې هیواد سترې محکمې هم دا پریکړه تایید کړې ده. خپل حیدري په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې ادا کړې چې د استونیا حکومت غواړي په دغه هیواد کې د ملکیتونه او پانګه لاندې کړي. نوموړي له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ده د حق په ترلاسه کولو کې د ورسره مرسته وکړي او د وزارت څوکۍ ته د ده کاندیداتوري وځنډوي. یوې ابتدایي محکمې رئیس خدای داد ته د اعدام سزا ورکړې ده. د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې محکمې د رئیس خدای داد یو تن همکار ته د 6 کلونو بند او درې تنو نورو ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. رئیس خدای داد چې په وسلوالو غلاو او تښتونو تورن دی 4 میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځانګړو عملیاتو په جریان کې ونیول سو. نوموړی د دغه ریاست لخوا د هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو ظالم او ستر مجرم ګڼل سوی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو سرتیری د پوځي تجهیزاتو له کمی او زړښت شکایت کوي. یو شمیر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي د مناسبو وسلو او تجهیزاتو نشتوالی د وسلوالو پر ضد جګړو کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د لوړېدو لوی سبب دی. د اسمت الله په نوم د ملي اردو یو سرتیری ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ
دغه مشکلات لرو بس دغه سلاله خوانه دغه سره ناکامه ده. د عملیات چکل لاړ چې بس سره باندېږي ناکامه ده. بهشي سلابي هیڅ
په شمال کې د افغانستان د دفاع وزارت د ځواکونو قمندان جنرال زلمی ویسا د سرتیرو د دې شکایت په اړه ازادي راډیو ته وایي سره له دې چې د ملي اردو سرتیری د طالبانو په مقایسه په پرمختللو وسلو سنبال دي، خو بیا هم د هیواد د سرحدونو د ساتلو لپاره د دفاع وزارت په چوکاټ کې پرمختللو عصري وسلو ته جدي اړتیا ده. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني شپېته پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، زر رنی تومان 14 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 شپېته افغانۍ. په ایران کې په سلګونو خلکو په پایتخت تهران کې د فرانسوي مجلې شارلی ابدو پر ضد مظاهره وکړې او د دې مجلې لخوا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتون خپرول وغندل. مظاهره کوونکي چې ډیری محصلان و د فرانسې سفارت ته نږدې مارک پر فرانسې او صهیونیزم شعارونه ورکړل. یو شمېر مظاهرهچیانو د فرانسې د سفارت د بندېدو غوښتنه هم کوله. د ایران حکومت پر شارلی ابدو مجله د دوو توندلارو مسلمانانو برید غندي، خو له دې برید وروسته د دې مجلې لخوا یو وار بیا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتون خپرول هم غندلی دي. د ترکیه پولیسو پرون په انقره کې د هغو مظاهرچیانو د خورولو لپاره د اوشکې بهوونکي ګاز او اوبه شیندونکو څخه کار واخیست چې د یو ارمنی نژاد د ترکیه خبریال د وژنې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوله. هرانت دینګ چې ارمنی ټبری ترکیه خبریالو اته کال مخکې د خپل کار دفتر ته نږدې په ډزو وژل سو. په استانبول کې هم په زرګونو کسانو پرون سوله ییز لاریون وکړ او د اته کال پخوا هغې تیرې سوې پېښې یادې تازه کړ چې ترکیه ته یې ټکان ورکړی و. شیعه حوثی وسلوالو له پرونی اوربند وروسته د یمن په پلازمینه سنا کې د صدراعظم استوګنځای کلا بند کړی دی. د راپورونو له مخې وسلوال ساتونکي اوس د صدارت د ماڼۍ مخې ته پیره کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن شپه ناوخته د حوثی ډلې په ګډون د سیاسي اړخونو یوه غونډه رابللې ده څو د حل یوه لاره ومومي. پرون په پایتخت سنا کې د ولسمشر د ساتونکو او د حوثی ملیشو ترمنځ څو ساعته نښتې وسوې چې په ترڅ کې د یاغي ملیشو د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې یو پوځي اډه ونیوله او دولتي تلویزیون هم تر ولکې لاندې راوست خو وروسته دواړو خواوو اوربند ومانه. حوثی ملیشې چې له 2004 میلادي کال راهیسې راپورته سوې غواړي د ساده په نوم خپل شمالي ولایت لا ډېره خپلواکي ترلاسه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موګیرینی وایي اروپایي ټولنه غواړي له یو شمېر اسلامي هیوادونو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې ائتلافونه رامنځته کړي. نوموړی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېرو اونۍ کې په فرانسې کې له بریدونو او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د امنیتي ادارو په عملیاتو کې د ځینو کسانو له نیولو وروسته په اروپا کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري د دوشنبې په ورځ وویل اروپایي ټولنه په راتلونکو اونۍ کې له یو شمېر مشخصو اسلامي هیوادونو سره د مشخصو پروژو د پیلولو نیت لري څو د تروریزم ضد مبارزه کې د همکارۍ سطح لوړه کړي. فدریکا موګیرینی د دې اسلامي هیوادونو په لړ کې چې اروپایي ټولنه ورسره ځانګړې همکاري پیلوي ترکیه، مصر، یمن، الجزایر او د خلیج هیوادونه یاد کړل. ټاکل سوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن شپه ناوخته ملت ته په خطاب کې خپل شپږمه کلنۍ وینا واوروي. سیاسي مبصران وایي چې د اوباما وینا شاید د مهاجرت له مسایلو، د روغتیایي خدماتو تر اصلاحاتو او د چاپیریال ساتنې تر پالیسیو او ملي امنیت پورې بیلابیل موضوعات راونغړي. ولسمشر اوباما ویلی دی چې د ده دا وینا به پر هغه څه چې د یې د امریکا د اقتصاد بیا رغیدنه بولي او همداراز د تنخواګانو او مزد د لوړولو د امکاناتو پر رامنځته کولو متمرکزوي. دا به په تېره نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره له منځمهالو انتخاباتو وروسته د استازو په جرګې او سنا کې چې د جمهوري غوښتونکو اکثریت پکښې حاکم دی د اوباما لومړۍ وینا وي. اوباما په پام کې لري چې پر بهرنۍ پالیسۍ هم خبرې وکړې او په دې ترڅ کې به د نورو ترڅنګ شي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې مسله هم یاده کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه.
زمونږ غاګلا ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې افغان ولسمشر نن نوې کابینه ولسی جرګې ته معرفي کوي. په همدې حال کې ازادي رادیو ته رسیدلي کره اسناد ښیي چې یو شمیر کاندید وزیران دوګونی طبیعتونه لري. په فرا کې د والی په ګډون ګڼ شمیر چارواکي له دندو ګوښه شوي او څوار څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. خوست له قبایلي سیمو اوښتي افغان کډوال وایي چې له دوی سره هم باید پاکستانی کډوالو په څیر مرستې وشي.
لکه سره د شمالي وزیرستان خلک سره کومک وشو دا کومک موږ سره نشته. موږ د افغانستان نه او د نسیار نه ایوارډ فلو دنه د موږ مطالبه چې موږ سره کومک وشي.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې میرمنې سره خبرې کوو چې د ځوانۍ له وخته یې سپورتي فعالیت کړی او د ځوانانو لپاره هم توصیه لري.
که خزه په ځواني په دوره کې مثلا د 12 کلنه په دوره کې کی شروع کی انده سپورت ارزښ ورکی وخت چې زوري کې وجود سالم راځي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې او د خبرونې په ترڅ کې نور موضوعات هم خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې کاندید وزیران رسمن ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی نن به ولسمشر خپل نوې کابینه رسمن ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی اکرام وویل د کاندید وزیرانو د اسنادو له څېړنې وروسته به هغوی ته د راتلونکي اونۍ د باور یا عدم اعتماد رای لپاره صندوقونه کې خودل شي. د کابینې 15 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک رئیسان تیرونه د حکومت لوري معرفي شول. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل په استودیو کې د ازادۍ رادیو خبريال رحمت الله افغان را سره دی. افغان صاحب،
بلې تکل څه به لکه چې تاسو ویل په خبرو کې ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې کاندید وزیران رسمن ولسی جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام شه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نن قرار ده چې ولسمشر خپل نوې کابینه رسم ولسی جرګې ته معرفي کړي. ډېر احتمال لري چې مالی وزارت چې محترم پوپل صاحب خپل استعفای ورکړی د هغې په ځای اقلیل حکیمی معرفي کېږي. زراعت د وزارت په مورد تر اوسه مونږ دقیق کوم معلومات نه لرو، خو نور ټول وزیر صاحبان به د ولسمشر لخوا رسمن نن به معرفي شي ولسی جرګې ته.
بلې تکل صاحب، ښاغلي سید اکرام زیاته کړه چې د کاندید وزیران به د چهارشنبه په ورځ، پنځشنبه، همدارنګ د شنبه په ورځ ډلې ډلې راسي او خپل هغه پروګرامونه چې دوی لري ولسی جرګې ته بیان کړي وروبروي. همدارنګ دوی ول چې تر اوسه پورې هغه اسناد چې ولسی جرګې دو کمیسیونونو څېړلې دي په هغوی کې نږدې 13 وزیران اوس هم تحصیلي اسناد او همدارنګ د دوه ګونی تابعیت ستونزې لري. سید اکرام ول چې تر چهار شنبه پورې ځنې سبا پورې به د کاندید وزیرانو هغه تحصیلي اسناد او د دوی دوګونی تابعیت په اړه باندې د ولسی جرګې پلټنې بشپړې سي او هر هغه چا ته به صندوق نقدي چې تحصیلي د اسنادو ستونزې ولري همدارنګ د دوګونی تابعیت ستونزې هم ولري. بلې تکل صاحب،
او افغان صاحب مخکې لدی چې نور راپورونه وړاندې کړو، یو وروستۍ پوښتنه له تاسو نه چې دوی خو دا یادونه کړې چې راتلونکي اونۍ به رایې د اعتماد رایې اخیستل کېږي یا به د دوی لپاره صندوقونه ایښودل کېږي.
بلې تکل صاحب، سید اکرام وویل چې ټاکل شوی ده د یک شنبه په ورځ باندې دوی ته د باور یا عدم اعتماد رای صندوقونه کې خودل سي او د دوشنبه په ورځ باندې بیا ټاکل شوی ده چې کلنۍ بودیجه د تصویب ورځ ده. اینو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه باندې خپله کلنۍ رخصتي پیلوي. بلې
افغان صاحب، مننه. تاسو په راپور کې هم یادونه وکړه چې د ولسی جرګې منشي لومړی منشي انجینیر سید اکرام د مالیه د وزیر انجینیر پوپل په اړه وویل چې هغه خپل کاندیداتوري تیر شوی یا منصرف شوی دی، خو د کرنې وزارت د لپاره د کاندید محمد یعقوب حیدری په اړه د وویل چې تر اوسه پورې معلومات نشته. روستي معلومات د نوموړي په اړه دادی چې د استونیا لوی څارنوالي وای د ملي وحدت د حکومت لخوا کرنې وزارت ته کاندید یعقوب حیدری په هغه هیواد کې په 4 کلونو زندان محکوم شوی. د استونیا لوی څارنوالي پرون ازادي رادیو ته په یو استولي لیک کې وویل چې د تالین سترې محکمې پر خغلی حیدری د 4 کلن زندان حکم تایید کړی او د نوموړي د نیولو لپاره نړیوال حکم هم صادر شوی دی. د تفصیل لپاره د فرشته جلال زئی راپور ووري.
د استونیا لوی څارنوالي وای محمد یعقوب حیدری د 2011 میلادي کال د مارچ په 3مه د مالیه نه ورکولو او د دولت د باور ماتولو په خاطر په 4 کاله بند محکوم شو. د استونیا د لوی څارنوالي په وینا دغه حکم د تالین محکمه او د استونیا سترې محکمه هم تایید کړی دی. په هغه ایمیل کې چې د استونیا لوی څارنوالي د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې استولې لیکل شوی، ښاغلی حیدری د محکمې په اوله غونډه کې غوښتنه وکړه چې د لنډ وخت لپاره له استونیا ووځي. تر هغه وروسته بیا د محکمې هیڅ غونډې ته نه دی حاضر شوی. د ښاغلی حیدری د نیول کېدو نړیوال حکم جاری دی څو د حبس ټاکلې موده بشپړه کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه مشر دفتر وایي چې حکومت د کرهنې او مالداری وزارت ته پر کاندید محمد یعقوب حیدری په استونیا کې د مالیه د غلا او درغلې د تور پړه څیړنې کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي کچېری پر شاغلی حیدری دغه تورونه ثابت سي د افغانستان په نوي کابینه کې به ځای ورنکړي. په استونیا کې د سیاسي چارو څیړونکو احتلوبیا کس ازادي راډیو ته وایي د افغانستان په کابینه کې د محمد یعقوب حیدری شاملېدل به د استونیا خلکو او د استونیا حکومت ته د هغوی د خدمت په بدل کې یو کلکه څپېړه وي.
made our peace with the idea that he might never be returned and he would never that he
was فکر کوم چې موږ په یو ډول دا امکان منل چې شایي هغه هیڅ کله هم استونیا ته وانستول شي څو د عدالت پر وړاندې ودرېږي. خو زما په فکر کې چې د وزیر په توګه تایید شي زما په باور د استونیا د حکومت پر مخ په وکړه کې سپېړوي. استونیا په افغانستان کې د ایساف او د نړیوال ائتلاف غړی هیواد چې د افغانستان له ثبات سره مرسته کوله. موږ که هم د اروپای کوچنی هیواد یو ډېر د اسکر مو په افغانستان کې ووجل سول. اهتو لوبیا کا زیاته کړ چې د استونیا لپاره د مسلې حساسیت پدې کې لري چې په افغانستان کې د تیرو څوکل نو شوی پرمختګ په دې ډول ترپښو لاندې سي چې په درغلیو او اداري فساد یو مجرم د کابینه غړیتوب ترلاسه کوي. د استونیا د سیاسي چړونکو په فکر په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د نړیوالو پر هڅو داسې پښې شو دل به د استونیا د خوابدي وړوي.
International coalition ISAF helping to stabilize Afghanistan.
دا شغلی لوبیا کاس پوینه محمد یعقوب حیدری د نوی ملسیزه په کلونو کې استونیا ته تللی وو او هلته په مرموز ډول د حکومت له شمیر سیاسي کړیو سره نږدې روابط جوړ کړیو. د استونیا اسکرو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ISAF تر کمانډلاندې خدمت کاوه او لشتلجه نه اسکری په دې هیات کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ISAF تر کمانډلاندې د خدمت پر مهال د استونیا لشتلجه دونوی اسکر زخمیان شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د استونیا لوی څارنوالۍ ازادي رادیو سره په تماس کې تایید کړي چې د ملي وحدت د حکومت د کابینې لخوا کرنې وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری په هغه هیواد کې د مالیه نه د تیښتې په تور په څلور کاله زندان محکوم شوی او د نوموړي د نیولو لپاره نړیوال حکم هم صادر شوی دی. یوازې د محمد یعقوب حیدری لنجمنه سابقه نه ده چې د کابینه یو څه لنجمنه کړې ده. ځینې نور موضوعات هم د دې کابینه په برخه کې ویل کیږي چې یو شمیر کاندید وزیران او د افغانستان بانک ریاست ته کاندید دوګونی طبیعتونه هم لري. په دې اړه راپور په همدې شیبه کې تاسو وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو یادونه کوم چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې غونډې ته داخل شوی او له وکیلانو سره د روغبر په حال کې د ولسی جرګې غونډه پیل شوې ده. پر ملي ټلویزیون په خبرو شویو تصویرو کې ښودل کیږي چې ولسمشر غنی له خپل نوې کابینې سره له یو شمیر نویو کاندید وزیرانو سره د ولسی جرګې په تالار کې دی. خو تر اوسه پورې د کابینې رسمي مراسم نه دي پیل شوي او کله چې پیل شي تاسو ته به سمدستي معلومات درکړو. خو له هغه مخکې د راپور ته پام وکړئ. ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې یو لړ اسناد راستولي چې په غو اسنادو کې خودل کیږي چې کابینې ته ځینې کاندید وزیران دوګونی طبیعتونه لري. همدارز د افغانستان بانک ریاست ته کاندید هم دوګونی طبیعت لري. د ازادي رادیو څېړنې ښایي چې ځینې دا کاندید وزیران په بهرنیو هیوادونو کې کورونه لري او کورنۍ هم د اوس هلته ژوند کوي. په دې اړه د قسیم سولمل مفصل راپور واوري.
کوم اسناد چې د یو معتبر سرچینې له لورې ازادي رادیو ته استول شوی شي چې پر دغه 14 وزیرانو د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو لخوا د دوګونی تابعیتونو د درلودو شک کیږي او د ځینو په تحصیلي اسنادو کې هم ستونزې شته. د همدې اسنادو لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید آی سلطان خیری د ترکیه تابعیت لري او کوم اسناد چې ملي شورا ته وړاندې کړي پکې ځان افغان معرفي کوي. د شری پرختیا وزارت ته کاندید شازمان میوندی د فرانسې تابعیت لري. او د ولسی جرګې سرچینه وایي چې د دغه کاندید وزیر په اسنادو کې د لوړو زده کړو سندونه او تذکره نسته. د مالی وزارت کاندید غلام جیلانی پوپل چې ویل کېږي له خپلې کاندیداتورۍ تیر سوی د امریکا تابعیت لري او کوم تحصیلي اسناد چې ولسی جرګې ته وړاندې کړي بشپړ نه دي. د همدې سرچینې له مخې د غراز د قانون وزارت ته کاندید داود شاه سبا د کاناډا تابعیت لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سعادت نادری د برېټانیا تابعیت لري. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ د امریکا، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته کاندید برنا کریمی د کاناډا، د کرنې وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری چې ویل کېږي د کاندیداتوري له لسته ایستل سوی، د روسیې، د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي د همدې اسنادو له مخې د هالند، او دفاع وزارت ته کاندید شیر محمد کریمی د برېټانیا تابعیت لري. عدلیه وزارت ته کاندید احمد سیار مهجور د فرانسې تابعیت لري. د اوبو انرژي وزارت ته کاندید محمود سیقل د استرالیا تابعیت لري. لوړو زده کړو وزارت ته کاندید خطر افغان د جرمني تابعیت لري او د نوموړي د پاسپورت لمخي هغه درې ډېر شکل نه ده. په همدې اسنادو کې د افغانستان بانک ریاست ته کاندید خلیل صدیقی هم ستچ ویل کېږي د امریکا د تابعیت درلودونکی دی. ولسی جرګې ته وړاندې سوي ټول دغه اسناد فوتوکاپي او د ولسی جرګې د غړي په باور ځینې ناتکمیل دي. ازادي رادیو ته په سپارل سوي اسنادو کې راغلي چې د ښځو چارو وزارت ته کاندید نجيبه ایوبي د تحصیلي اسنادو پر ځای د یو خصوصي تحصیلي مرکز یو تحصیل لیک یوازې ورسته لیدي. دغه راز د شاري پراختیا وزارت ته کاندید شازمان میوندی، د سرحدونو قبایلو چارو وزارت ته کاندید قمرالدین شنواری هم بشپړ اسناد نه دی وړاندې کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي ځینو کاندیدانو په بهرنۍ هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې ځانته جعلي تحصیلي اسناد جوړ کړي دي. په همدې حال کې د اجرایي رئیس د ویاند مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره خبرې کې پر دې ټینګار وکړ چې که ثابته سي چې دا وزیران دوګونی تابعیت لري او د ولسی جرګې له لوري رد سي، نو دوی چمتو دي چې پر ځای نور کاندیدان معرفي کړي.
په اساس قانون کې من به هغو اشخاصو لپاره چې دوه تابعیت لري کوم قید وضع سوی نه دی. اوس موضوع مربوط ته پارلمان ده چې د پارلمان غړي او د ولس استازي په دې اړه څه پرېکړه کوي. که چېرې هغوی د دوه تابعیت لرونکو اشخاصو ته رایه ورکوي، ښه خبره خو که یې ورهم نه کړي او مرکزي نور اشخاص هم د یو شمېر دلایلو له خاطره ردېږي، حکومت خپل آمادګي لري چې نوي اشخاص د کابینې د غړو په توګه پارلمان ته وروپېژني.
د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان هم له ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې که د دوګونی تابعیت مسله ثابته سي، نو د ولسي جرګې غړي به د کاندید وزیرانو ته رایه ور نه کړي.
هغه کسان چې مشکوک دي او یو ور باندې تور پوري وي چې ګواکې دوګونی تابعیت لري، کچېرې ور باندې ثابت شي، د جرګې عمومي پریکړې ته په کتو هغوی ته د صندوق لوی ښودلو بخنه غواړو. کچېرې د شک خبره وي، موږ به یو دوه ورځې ور باندې کار وکړو څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسېږو. بیا د سوال ځواب پروسه شروع کېږي او د باور صندوق ورته ږدو.
دا په داسې حال کې ده چې د کابینې د غړیو معرفي کولو درې نیمې میاشتې وخت ونیوئ چې د ملي وحدت حکومت چارواکو یې علت د وړو کسانو ټاکل یاد کړ. خو اوس به ولیدل سي چې د ولسي جرګې غړي د دغو کاندید وزیرانو په وړاندې څه ډول پرېکړه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته رسیدلی له خپلې پیشنهادي کابینې سره. معلومه بشي چې نن په څو شیبو کې دای خپل کاندید وزیران تمده چې په ولسی جرګې غونډې ته معرفي کړي او راتلونکي اونۍ باندې د کاندید وزیرانو په اړه د اعتماد رای یا د سلب اعتماد رای واخیستل شي. البته نن تر اوسه پورې د دوی د کاندید وزیرانو د څرنګوالي، د سابقې او د تحصیلي اسنادو په اړه څېړنې روانې دي. ښایي په څو شیبو کې ولسمشر اشرف غنی وکیلانو ته خپله وینا پیل کړي. خو له هغه مخکې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او همدارس د دې ایالت په بیلابیلو ښاري سیمو او په کمپونو کې میشت افغان کډوال وایي چې په پېښور کې پر یو ښوونځي له حملې وروسته یې سیمه ییز پولیس او د دې هیواد نورې امنیتي ادارې ډېر ځوروي.
دوی وایي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا غړو او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو افغان کمپونو مشرانو پرون د پېښور په پرس کلب کې یو بیړنۍ خبري غونډه وکړه او د خیبر پښتونخوا له ایالتي او د پاکستان له مرکزی حکومت یو غوښتل چې دوی د بې ځایه نه تنګوي. د ازادۍ رادیو خبریال زبیح الله شفق په دې اړه راپور برابر کړی.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا غړو هم درس د ایالت د بیلابیلو افغان کډوالو کمپونو مشرانو د دوشنبه پرس په پیښور پرس کلب کې یو بیړنۍ خبري کانفرنس وکړ او د خیبر پختونخوا له ایالتي او د پاکستان له مرکزی حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی بې ځایه تنګول دی ودروي. افغان کډوال شکایت کوي چې د قانوني اسنادو پر لرلو سربیره په خیبر پختونخوا کې لکړی کورونه وستل کیږي او پولیس د کورونو پر مالکانو هم فشار اچوي چې افغان کډوال خپل کورونه وباسي. په پیښور کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا سرپرست مشر راجی بریلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په پیښور کې تر وروستي برید وروسته په داسې حال کې پولیس تنګوي چې قانوني اسناد لري او په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د مهاجر زموږ ډېر زیات په تکلیف دي. په ټول خیبر پښتونخوا کې د کارت سره یې پرچې کوي حوالات کې نشپتې رہی نه موږ چې د پیور کارت تاسو ورکړي د دې احمد خو تاسو بخپله د منځ وړي نو کوم یو سره ثبوت وي د داشندګردي یا د جرم سوي خو موږ دا یو چې کارت والا سری که بیکار سری هغه مجرم دی هغه مونږه دفاع نه کوي. فده دغه خلکو چې د کور ورو ته وشه او راوزه او هغه وبسي او هغه به حوالات کې واچي نو دغه مونږه غندنه کوي. دغه باندې مونږ خفه میو را خبر په مونږه مونږ دا غواړو چې دی په باندې دی لګه نرمي خره کی د خلک به زی روان دي د شي خلک شته په ثوابي کې ماده بل خلک رااله کو چې مونږ دومره بار نشو راوته چې خپل بوساړه خرڅ کو خپل چيلي خرڅ کو.
د خیبر پختونخوا د ثوابي د افغان کډوالو د کیمپ مشر محمد اګل وای چې په دې کیمپ کې ټول خلک دی وینسیار او پاکستانی حکومت تخوا ورکل شوی قانوني اسناد لري خو بیا یې هم پر کورن پولیس چاپی وهي په بیلابیلو پلمو زوري حوزو ته وړي او روپۍ ترې اخلي.
قدر منوریدونکو دا راپور په همدې ځای پای ته رسو. بخنه غواړو چې ومنه شکرای مکمل نشر کړو ځکه چې همدا شیبه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ولسی جرګې په غونډه کې دی د وینا په حال کې دی. تاسو د دې د وینا یوې د یوې برخې اوریدو ته رابولم.
زنن په ډیر درنښت د افغانستان د حکومت نوې کابینه د اعتماد د رایې ترلاسه کولو په هیله ولسی جرګې ته وړاندې کوو. د اساسي قانون پر اساس د قوه و تفکیک یو اساسی اصل ده او د همده اصل په اساس ولسی جرګې ته د باور د رای ورکولو صلاحیت ورکل شوی ده. می خواهم یادآوری کنم که تصویب موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا و ناتو توسط شما نماینده های منتخب ملت حکومت را در انجام تعهدات بین‌المللی کمک کرد. بر اساس فیصله شما بود که سیاست فعال بین‌المللی ما در صرف 3 ماه گذشته موجب تجدید اطمینان با دنیا و موجب حاصل کردن تعهدات واضحشان خاصتاً در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی ما گردیدن. از هر یکتان تشکر. در این حال از حوصله‌تان برای ایجاد کابینه سپاسگزاری میکنم. ایجاد اجماع سیاسی یک پروسه زمانگیر است و ضرورت به تدبیر و دقت عمیق دارد. اکنون تصمیم در دست شماست، صلاحیت از شماست و مسئولیت از خانه ملت است. د درېګونو قواو اتحاد، اتفاق او همغږي د دولت د غوښتلتیا لاره ده او مقتل د درې اصولو پر درناوی ټینګار کړی ده. جناب رئیس اطمینان میتمتن که نه تنها فصل نو بلکه کتاب نو در مناسبات بین قوه مقننه و اجرایه و در عین حال بین قوه اجرایه و قوه قضایه باز خواهد شد. تاسو طول تا معلومه ده چه موک تریه و دیر سخت حالت ده تیری دلو پال کیو خو خوشحال پدیو چه ده حرکت مسیر مترگند اووازید. شما که من از هر کدامتان ابراز اطمینان میکنم مشکلات معکلین تن به صورت واضح امرای مشارک کرد. بنابرای سر مشکلات صحبت کردن سر یک اجماعیست که در بین نماینده محترم ملت وجود داره. تأکید ما باید سر رای حل باشه و از این جهت از که مسیر ما واضح است. افغانستان 5000 سال بوده، 5000 سال دیگه باقی خواهد بود. کته هم مقد خدای به فضل تریوی لوی سیاسی آزموین بریالی را وطلیو خل دو ستر و آزموینو یعنی امنیتی آزموین او اقتصادی آزموین سر لا هم لا سوگریوان. تاریخ کشور هم شاهد نتایج اتفاق و هم شاهد نتایج نفاق بود است.
قدر منو آوریدون کو تاسو زمگ غگل آزاده راژیو آوری تاسو ده ولس مشر محمد اشرف غنی ده واینا یو برخو آوری ده ولس مشر همداشه و لخپل پیشنهادی کابینه سره ده ولسی جرگه پتالار که ده او تمده چه پا چو شیبو که خپل کابینه ده ولسی جرگه غنده تا معرفی کلی او راتلون که اونه ده یک شنبه پوراز با تمده چه پا ده اره رای وخستل شی او وزیران با ده ملت ده استازو ده اعتماد ده رای ده اخستلو حدسه وکلی. زمون خبرونی روانی دی یو شمیر نور راپورنا مهم درلودل چه ده وقت ده کمخت لکبله او ده موضوعاتو ده گنوالی لکبله پا تیره ده کابینه ده معرفی لمسئله سرسام لخبری دو پات شول ده کبله زمون بخنه اومنه ده وقت پام وکره ده مهم خبرونو لندیسته چه قسیم سلیمانی اوروی.
ولسی جرگه ته د کابینې د 15 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک رئیسانو د معرفي کولو بهیر څو شېبې وړاندې پیل سو. دغو کاندیدانو ته راتلونکې اونۍ د باور یا عدم اعتماد رایه ورکول کیږي. د استونیا قضایي چارواکي وایي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت څوکۍ ته کاندید محمد یعقوب حیدري په دې هیواد کې په 4 کاله بند محکوم سوی او د نیولو امر هم ورکړل سوی. یوې ابتدایي محکمې رئیس خدایداد ته د اعدام سزا ورکړې ده. رئیس خدایداد چې په وسلوالو غلاو او تښتونو تورن دی 4 میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی. د په ایران کې په سلګونو خلکو په پایتخت تهران کې د فرانسوي مجلې شارلی ابدو پر ضد مظاهرې وکړې او د دې مجلې لخوا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتون خپرول وغندل. د ترکیه پولیسو پرون په انقره کې د هغو مظاهرچیانو د خورولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز او اوبه شیندونکو څخه کار واخیست چې د یو ارمنی نژاد ترکی خبریال د وژنې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوله. شیعه حوثي وسلوالو له پروني اوربند وروسته د یمن په پلازمینه سنا کې د صدر اعظم استوګنځای کلابند کړی. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشره فدریکا موګرینی وای اروپای ټولنه غواړي له یو شمېر اسلامي هیوادونو سره د توریزم پر ضد مبارزې ائتلافونه رامنځته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن شپه ناوخته ملت ته په خطاب کې خپل شپږمه کلنۍ وینا واوروي. او د اوکراین د ختیځ ښار خارکیف محکمې ته نږدې یوې چاودنې 12 کسان ټپیان کړي چې ویل کېږي د 4 حالت یې جدي دی.
قدر منوریدونکو نن د افغانستان په ولسی جرګه کې ولسمشر محمد اشرف غنی خپل نوی پیشنهادي کابینه د وکیلانو ته معرفي کوي او راتلونکو نه په دې اړه رای اخیستل کیږي. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو ترپایه پورې را سره اوسئ او د دې تحول له وروستیو جزئیاتو ځان خبر کړئ. قدرمنو د دې خبرونه په دوام کې د تاند څنګه 19 پروگرام او د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروگرام نیمه نړۍ خبرو. د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې نن ټول ورځ را سره اوسي او د کابینې د معرفي ورستي تحولات له ازادۍ رادیو اوري.
تاند څنګه ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو، نن نه خبرونه مو د روانشناسی په هنځي د ماسیلانو جینو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. دوی څه شکایتونه لري او مسؤوله کسان څه ځواب ورته لري؟ زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړه. ملګرو، په تیرو خپرونو کې مو د حقوقو او سیاسي علومو، د ژبو او ادبیاتو، د ژورنالیزم او د ځینو نورو پوهنځیو د محصلانو ستونزې څېړلې. د حقوقو او سیاسي علومو او د ژورنالیزم پوهنځي محصلانو خپل لوی مشکل عملی کارونه او کارمندنه ګڼله. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلانو بیا د دې مشکل ترڅنګ د مونوګراف د لیکلو په برخه کې مختلفې ستونزې یادې کړې. د روانشناسي او د ښوونیزو علومو پوهنځي محصلان هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. ملګرو، دا پوهنځی په 1947 کال د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په نوم رامنځته شو او په 1983 کال د روانشناسۍ او تربیتي علومو په نوم ونومول شو، چې درې ډپارټمنټ لري: ښوونه او روزنه، روانشناسي او تربیتي اداره او منیجمنت. دوه وخته، یعنی د سهار او شپې لخوا درسونه لري، او د کابل پوهنتون په شمول د ښوونې او روزنې پوهنتون هم د روانشناسي په برخه کې محصلان روزي. دوستانو، شفیقه نیکزاد چې پروسه کال د پوهنځي فارغه شوې، وایي چې درسي میتود مو دومره زوړ دی چې له سیمه ییزو معیارونو سره یې هم نشو پرتله کولی. نړیوال خو په ځای پرېږده.
باندې ولاړ وند او نه دي نړیوالو معیارونو او ځانګړنې درلودلې. هیڅ ډول فکري او ذهني وده به د محصلینو ته نه ورکوله.
مجیب رحمان خپلواک چې د همدې پوهنځي محصل دی، وایي چې د استادانو مو اصلي ماخذونه ایرانی کتابونه دي چې له نورو ژبو ترجمه شوي.
موږ خپل محلي تحقیقات نه لرو او اکثرا کوم مواد مواسي درس ورکول کیږي هغه د ایران له تحقیقات او لسیډونو څخه دي. او متاسفانه یو مسله دا ده چې ایرانی علما زی له غرب جوامع نه دوی خپل مواد تهیه کوي، بیا دوی له هغوی نه د موضوعات اخلي او څنګه پیکار کوي چې ذات مسئله د تحقیقی او علمی لبنیات نه دانشی کده چې ډیر ښه کیفیت ولري.
خو همزولو، د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش بیا وایي چې د نورو کلونو په پرتله نصابونه نوي شوي دي.
د نصاب په نویوالي کې د تیر 1992 کال په پرتله سږ کال نوي تغیرات رامنځته شوي. په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون په 1315 کې 50 عنوانه کریکولم نوی شوی دی، چې د روانشناسۍ او د روزنیزو علومو پوهنځی هم پکې شامل دي، او د نصاب د ملي کمیټې لخوا هم تایید شوی دی چې اوس مهال 2000 لخوا تدریسېږي.
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ برخې ځوان استاد محمد امین اسفندیار وایي کوم تغیرات چې راغلي بې ګټې دي. دوی اوس هم د 45 کلونو پخوانی نصاب تدریسوي چې اوس مهال هیڅ په درد نه دوا کیږي.
دا مضامین در هغه وخت مطابق چارواپوهنه هم تقریبا 40 کاله یا 50 کاله مخکې هماغه شکل باندې انکشاف درلودو، اما نن ارواپوهنه په بل شکل باندې دا کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. ورځ په ورځ باندې تحقیقات صورت نیسي، د تحقیقاتو مطابق پروګرامونه درسي جوړیږي، کریکولم جوړیږي. دغه نصاب چې 50 کاله مخکې جوړ شوی دی د نن ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی. تر اوسه پورې هغه څه چې کریکولم کې باید تغیرات راغلي وي هغه هم تر اوسه پورې نه دي راغلي.
ملګرو، تجربو ثابته کړي چې په داسې علمي مسایلو کې یوازې په تیوري یا په کتابي درسونو بسنه باید ونه شي، بلکې عملی کارونه یو زده کوونکی یا محصل په موضوع ډیر ښه پوهولی شي. خو شفیقه نیکزاد وایي چې هغه د چا خبره عملی کارونه هیڅ پیژنو هم نه. مجیب رحمان خپلواک هم وایي چې د عملی کارونو په برخه کې یوازې موږ نه یو چې ترې محروم یو.
قطعا موږ داسې امکانات نه لرو چې مثلا لابراتوارونه ولرو او یا داسې خاص امکانات ولرو. خو دا ډېره ګیله په دې نه کوو چې یوازې د ارواپوهنې په څانګه کې دا مشکل نشته. تر کومه حده پورې چې عملي کارونه هم د محصلینو دپاره دي، هغه اکثرا محصل دی او خپل شخصي لګښت دی.
د عملي کار لپاره هم اسانتیاوې برابرې شوې دي، خو منو چې بسنه نه کوي. دوستانو، دا خبره ښاغلی نوربخش کوي او زیاتوي:
لابراتوار
هایی که مربوط به خود پوهنتون دا هم دی پونزیاروان لابراتوار شته، یعنی زین کارونه شوی دی، خو پرختیا هم چی دا بس ندی. دی نوی کاریکولوم دا تطبیق ترسنگ پا دیار هم فکر شوی چی لابراتوارونه نوی او مجهز شی. پلانونه لرو چی پراتلون که کبا پلی شی.
یعنی پلان وجود داره.
استاد محمد امین اسفندیار وای چې دروانشناسی علم پر تجارب ولاړ دی، که عملی کارونه نوینو یوازې تیوریکی زده کړه کافی نه ده.
ارواپوهنه علم دی، ساینس دی، ساینس په تجارب ولاړ دی. موږ د دې لپاره لازم لابراتوار په افغانستان کې، خصوصا هم د کابل په پوهنتون کې، هم د تعلیم تربیه پوهنتون کې چې دواړه مستقل پوهنځي لري، د دې لپاره نشته. کله چې موږ د یوې تیوري خبرې کوو، کله چې موږ یو اصل په ارواپوهنه کې رامنځته شوي دي او په هغې څخه بحث کوو، نو هغه هلته متصل دې ته ضرورت لري چې موږ دا څنګه پلی کړو.
همزولو، نن سبا په افغاني ټولنه کې بیکاري د ګڼو لوست او نالوسته کسانو اصلي مشکل دی. مجیب خپلواک وایي چې له روانشناسۍ فارغ شوي اکثره ځوانان په بله رشته کې کار کوي.
د کاریابی په برخه کې اصلا ډیر مشکل هسته. دا ویلی شم چې اکثریت مطلق دا اوس خلاف رشته کار کوي. ارواپوهان خلاف رشته په دې معنا چې یا به په کوم کمپنی کې د کمپیوټر کار کوي، او اکثریت مطلق دا وایم چې دوی خلاف رشته کار کوي.
خو شفیقه نیکزاد وایي چې زه بیکار نه یم، پاتې شوی او په خپله رشته کې کار کوم، او دا پوهنځی ښې کاري مواقع لري.
زه خپله د ارواپوهنې له څانګې څخه فارغ شوی یم، او اکاډمي علوم یا روانشناسي علوم تجربتي څخه په دري کې موږ ورته وایو. زه خپله همدا اوس په خپل مسلک کې زه کار کوم، مشاورې برخه کې کولای شي کار وکړي، کلینیکي برخه کې، او دا تجربتي علوم په زده کړو چارو کې هم کولای شي کار پیدا کړي. ارواپوهنه که څوک وایي چې ټولنه کې دوی ته کار نه پیدا کېږي، دا زه ردوم.
خاغلی نوربخش وای، دوستانو چې له روانشناسۍ او له نورو اکثره پوهنځیو فارغ شوي او محصلانو ته د کارموندنې په برخه کې له څو وزارتونو سره همغږي لري.
د کارموندنې په برخه کې موږ له اقتصاد، د کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو اړوندو وزارتونو، ملي او بین المللي موسسو سره همغږي لرو، او یوازې د دې پوهنځي نه بلکې د نورو ټولو پوهنځیو فارغان ورمعرفي کوو چې دوی هلته کار وکړي.
استاد اسفندیار د لوړو زده کړو وزارت تر څنګ د پوهنې او د عامې روغتیا وزارتونه هم ملامتوي چې د روانشناسۍ پوهنځي محصلانو ته په دغو وزارتونو کې ضرورت شته خو دوی کار نه ورکوي. د استاد اسفندیار د دې ادعا په اړه مې د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جان نعیم وپوښت. نو ده وویل،
منګه چاته چې ضرورت لرو هغه باید طبي مسایل باندې هم پوه شي. رواني ناروغي چې دي د هغې سره بیا دوی کولای شي مرسته وکړي. دې ته روانشناسي کلینیکي وایي، چې دا یو کلینیکي روانشناسان نه دي، دا کوم کسانو چې عمومي روانشناسي پای ته رسولې ده. هغه دوه کاله نور باید دوی تحصیل وکړي په کلینیکي روانشناسي کې، وروسته د هغې نه موږ کولای شو د دوی نه ګټه پورته کړو. موږ فعلا درې سوه اتیا د جامع روغتیایي مرکزونه لرو په افغانستان کې، پاره په تشکیل کې موږ یو کس رواني اجتماعي مشوره ورکوونکي ته ضرورت لرو. موږ حاضر دي ته یو چې دوی وروزو، مګر پر اوسه کلی اصل سلویکته نو چې مراجعه وکړه ټول غړي چې دلته کابل کې او په وزارت کې وظیفه واخلي، چې دا موږ نه شو کولای. دغه نه درې کس صدیم دي زینه چې فارغ شي موږ نیولې، او دغه د پاره موږ په نظر کې لرو شاد وکلن ماستری کورسونه بیا پیوي.
خو استاد اسفندیار دوستانو په عامې روغتیا وزارت پورې تړل شوی ځینې ضروري مسایل یادوي چې روانشناسان یې په حلولو کې مهمه ونډه لري، خو که کار ترې واخیستل شي.
منګه تاسو باندې پوهیږو چې په افغانستان کې تقریبا دیرش کاله جګړه تیره شوې ده. دا جګړې ډېرې ناخوالې لري. دغه ټول هغه سایکو سوشل سټرسز دي، دا هغه اجتماعي رواني فشارونه دي چې خلک دې ته برابر کړی دي چې دیو داسې ارزیابي شي چې دیو باید رواني لحاظ په ښه حالت کې نه وي. مینټل هیلت چې ورته وایي، دماغي صحت یا رواني صحت برخه چې ده، په دې کې یقین وکړه تقریبا 80% یو ارواپوه رول لري. 40% کېدای شي چې دغه مونږ او تاسو ته رواني ډاکټر یا عقلي و عصبي ډاکټر وي. دوا دونه رول دی کې نه لري. هغه باید لاړ شي په وزارت صحتي عامه کې خدمت وړاندې کړي.
د پوهنې وزارت د علمي او مسلکي څېړنو د ملي مرکز مشر حمید الله شیرانی وایي چې که څه هم د ښوونې او روزنې په برخه کې روانشناسانو ته کارونه ډیر دي، خو اوس مهال یې دومره لوسه شوي چې له تعلیمي او تربیتي روانشناسۍ فارغ شوي محصلان په دارالمعلمینو کې د استادانو په حیث استخدام کړي.
د دوی رول د تعلیم و تربیه په ایرایه کې ډیر زیات مهم دی. د دې ځکه څوک انکار نسی کولای. زموږ نصاب د سیو نصاب بیسی هغه پروان باندې مثبت اغیزې ولري. په نړۍ کې پرشتبندی کې ډیره استفاده تینسی. قتل کیږي مثلا کم شاگرد کمی خواته باید لارسی هغه مسلکی باید چی شي موږ سه کم خلک به کار دی البته هغه په ایجوکیشنل سایکولوژي کې دی یا تعلیمي روانشناسي کې موږ معلمان استخدام کړی دي البته خالی معلمان در علومونه لرو په تخنیکی او مسلکی کې دلته تربیه معلم اکاډمیان لري درې دانی دلته هم سایکولوژي د یو کمپلسری مضمون یعنی لازمی مضمون په توګه تدریس کیږي په نورو ځایو کې هم موږ تقریبا د 150 په حدودو کې ځکه خلک موږ استخدام کړی دي دغه مسلک سایکولوژي ده په روزنی رو چارو باندې بوختي اوس په مختلفو اداراتو مؤسساتو کې
استاد اسفندیار هم د پوهنې وزارت په برخه کې ځینې مهم موارد راپګوته کوي چې پر اختیا هم روانشناسانو ته ضرورت پکې احساسيږي
څنګه شو کولای چې هغه خلک چې ذهني مشکلات لري فشارونه لري د حافظه اختلالات لري د یادګیری اختلالات لري او یا ذهني لحاظ باندې کندي بتی دي د دې خلکو سره موږ څنګه شو کولای کومک وکړو چې دغه د یادګیری پروسه ګړندۍ شي او دا خلک هم د یو څه خوندان شي بس دلته ارواپوهنه کار کوي
همزلو خای همدا علت وی چې مجیب رحمان خپلواک د دغه ستونزو اصلي مشکل له روانشناسي په هندي سره د خلکو نابلتیا وخی او وايي چې اکثره کسان په دین نه پوهیږي چې لدی برخې فارغ شوی ماسیلان باید په کومه برخه کې کار وکړي
اصلي لامل دا دی چې ارواپوهنه اصلا په ټولنه کې اکثریت کسان قطعا نه پیژني څنګه یو علم دی او اصلي جایګه او کاربرد څه دی که دا وایي چې په یو اداره کې څکله کوم عاطفي مشکل رامنځته سي کوم د کارمندانو په منځ کې کوم نظر را جوړ شي اصل کې دا د یو روانشناس وظیفه ده چې دا مشکل له منځه یوسي یعنی اهمیت او ضرورت د یو روانشناس نیول د یو وړوکې ادارې نه تر حتی پیشرفته اداراتو پوری هم دا خبر محسوس کیگی
علم علم شی عرفان شی
دوستانو نننه تاندې څنګه هم دوم را واده خبرونه چې هر شنبه او تکرارې سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com کچېری غواړې موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده shafaq@rferl.org الله مو من
افغانستان دبلا خوگا آزانا دملال قربانا زمامی نے زما زانا خائستہ افغانستان
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې لومړی هغه میرمن در پیژنو چې ل ډیرو کلونو راهیسی ورزش کوي او په دې برخه کې میرمنو ته ډیر کار کړای دی په دوهمه برخه کې ځینې خلک واړه او ضعیف کارونه ولې یوازې خځو ته منسوبوي لکه خځو غوندې جاړي یا خځو غوندې ویریږي آیا واقعا یوازې خځې ویریږي دا خبرې په خځو څومره بد اغیز کولای شي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم در درنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې ډیره داسې میرمنې شته چې لوی کارونه کوي، د ژوند له سړو تودو سره مبارزه کوي او په دې توګه ځان او نورو ته خیر ښېګڼه رسوي. حلیمه سنگر یو له همدې میرمنو نه ده چې په ورزش کې ډېرې لاسته راوړنې لري او ډېرې شاګردانې روزلي دي. میرمن سنگر په 1950 کال کې د تربیت بدني له انسټیټیوټ نه فارغه شوې ده او په ګڼو رشتو کې لکه والیبال، فوټبال، باسکټبال او نورو رشتو کې مهارت لري. دا چې کله او څنګه اغلی سنگر ورزش ته مخه کړه، دا وایي:
څنګه چې زه پخپله کې مثلا نعم سنگ کې وما دا مچا په لیسه یو مسابقه فوټبال ما چې د کابل ټیم راغلی و او زما ورور مالته فوټبال کوله سلارم لیدنته هلته توپ ما خواته چې راغله ما شو تکړه ما شو تکړه ټول خلک ویل دغه د ښخدانګلو ګول شو تکړه شو تکړه اما هغه چې ماته نو د نعم سنگ کې ماته سپور شروع می وکړه او شروع می وکړه بیا بیرته انیسټیټیوټ کې شامل سلام د انیسټیټیوټ کې بیا معلمه سلامه تر سره پر لګایم.
سموک پټولنه کې خلک ورزش ته دومره اهمیت نه ورکوي او په ډیر عادي نظر ورته ګوري، خو استاد حلیمه ورزش د ټولو لپاره مهم بولی، په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره. دا وایي خزی چې له 40 کلنۍ نه لوړ سن ته ورسیږي، د هډوکو له نرموالي او د کلسیم له کمبود سره مخ کیږي، نو باید ورزش وکړي.
خصوصا خزی چې ځواني ته ورسیږي کی سپورت نه کوي او جوړې پیسلا یا چاغه د دنګر د پارس چې دا ارزښت نه ورکی وخت چې زور سي د درد په خې کې او د املا په درد کې اخته شي بیا پرته ډاکټران په دې وخت کې خصل اورتوپیډي ډاکټرانو مثلا د شکر ډاکټرانو پیټه چې وظیفه ورکړي اوس ورزش خزو ته ډیر ارزښ ورکړي چې ولې د خزو لپاره خصوصا چې سن د سلوېخ نه چې پورته سي سیاتیک ته ورکه او ایمنا درد کې خزو ته راځي د دې خاطر کلسیم لګي ادو کې ورسته ورزه خرابې که خزه په ځواني په دوره کې مثلا د 12 کلنه په دوره کې چې شروع کې انده سپورت ارزښ ورکړي وخت چې زوري کې
میرمن حلیمه از مکپټولنه کې د خزو د ورزش په وړاندې ځینو حساسیتونو ته اشاره کوي او وایي چې ځینې کورنۍ خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې ورزش وکړي، نو دا د هغوی له کورنۍ سره تماس نیسي او دې ته راضي کوي چې لورې ورزش وکړي.
افغانستان کې یو خزه یا وسره کمن د وی کی په بده سرګی کوري او بعد منی چې دا خزه وګوره چې لمنه سوي ده چې اما خزه نور کوټه کې نه لري او لینې لري چې مونږ دو کی هم سره کوټه آماده ده، مګر په خارج کې خصوصا پاکستان اسلام آباد کې وګوره ایران کې چې وګوره چې مونږ نشي همسایه ده مثلا اسلامي مملکت هم ام ده، مګر وګوره خزه چې سبای چې جی سه سالور و جی ام ده چې مونږ دې سرکو کې ټول د خزه دا کته مګر خلک په بده سرګو نه ګوري. مګر بدبختانه افغانستان تر اوسه پوری ام ده سپس پاته ده ورزش کې پس پاته ده. هر شاګردان ته چې مونږ د فامیلو د خوا اجازه دې په مشکل اخلو هر فامیل سره مونږ ارتباط نشو یو شاګرد جذبو دې په مشکل یو شاګرد یو ټیم جوړي کې مونږ جذبو زاتو شاګردان چې په خپل زیات سلام جاری ماته راځي جاری چې وساز زال قلرم چې ورته شو کم فامیل من نپلیستی اته یو شاګرد مې سیده پننم کې به امر ماته راغله مونږ ماته چې راغله مال وګوره دلته شرایط داسې ده چې ټول انجونې د ټول خزه د بیت پریږي بیا پس لاغه مور بیا اجازه راکړه بیا د پلان سره ماته سو د فی ټلیفون مې وکړه بیا پلان اجازه ورکړه داسې ټولغه پوری چې په مکتب کې د دې مقصد دې په مشکل شاګردان مونږ جذبو.
د باسکټبال د ملي ټیم غړي وګمې پرواینا د لمشومتوب نه له استاد حلیمه سره ور شکوی او ټول لاسراوړنې د استادې لبرکت دي.
موږ یو سلامي مخ چې موږ یو اول باسکټبال شروع کړی او د موږ سره استاد علي ماوا او ډېر استاد علي موږ چې د ځای پر موږ رسیدلې یو د استاد علي مې د تشویق هغه چې موږ د ځای پر موږ رسیدلې او استاد علي ما ډېر یو ښه استاد ده، یعنی ډېر ښه ده چې د ښکلا کې چې د غارښت کې فوټبال او باسکټبال او والیبال په دا رښتې کې کار کوي او د موږ سره په اړه کې ته
اغلی سنگر نه یوازې دا چې په داخل کې په ډیرو ورزشي پروګرامونو کې برخه اخیستې، ډیرو خارجي هیوادونو ته تللې او غنې لاسته راوړنې هم لرلې.
د اولمپیک ته خو د تیمور سره تللې، مثلا امریکا سیمینار د فوټبال د لپاره لارما چې اتل می وکړه، د تربیت بدني انډوسان ته لارما چې عمومي تربیت بدني سیمینار و مونږ ته، مثلا ناروی ته لارما چې د مسابقې د فوټبال و، لندن ته لندن تو ایتالیا کې یو دفتر کې و، د روس آفیس په نوم کې و چې جمعې په ورځ کې ما هلته فوټبال می کوله، بیا د هغه ځای نوم بیا لندن و ایتالیا ته لارم سفر می وکړه.
میرمن سنگر د خپل 15 کلن ورزشی سفر په موده کې ډیر استایل شوې ده او تر ټولو لوړ تقدیرنامه یې د امریکا متحده ایالاتونو نه ترلاسه کړې ده.
تقریبا 3 کپونه په مکتب کې چې د معارف دغه هر کال چې مسابقه کوم د ودانې کپ یا د ریډانې کپ هم د هر تیم مقصد راوړم. یعنې په صد شهر کابل کې اول اټوام مقصد مکتب میکی او د المپیک دغه خصوصا بسکتبال می همیشه اول اټوام د فوتبال می فیصله کله اول کله دوام کله سلورم کیږي. مقصد هغه اته تیم کې چې په کابل کې ډیر ختمونه ده از ما د فوتبال تیم هم تر سپوریسه او د جدو تیم می سو مدالونه وراله د تقدیم تر سپوري په منډه کې فیصله شاګردان می اوله ده مثلا سید اول شولان سش کله ډیر هغه لوړ تقدیمنامه چې ما وراله ده د امریکا ده چې تقدیمنامه ما ته راکړه او د ناروی کپ یو مسابقه چې هلته ما ته تقدیمنامه راکړه ده او د وزارت دغه په خپله کرده کې درجه یک تقدیمنامه می واخیسته او نور تقدیمنامه خو زیاته ده تر اوسه پیرې فیس سزا حساب کولی نسم.
غلی سنگر د ورزش ترڅنګ په زینو سواد موزیک کورسونو کې تدریس هم کړای دی. دا وایي د طالبانو په وخت کې په زینو کورسونو کې انجونو ته لیک لوست ورخود او اوس چې هغه ګوري چې یو ځای ته رسیدلې ډیره خوشحاليږي.
د طالبانو په وخت کې سرنګ چې مکتبونه نه و قرب سم کې شپګه منایا کې کورسونه زیات ایجاد کړو چې مام سبای په وخت کې عام دیش نفر انجونی و مابشین دغه عام دیش انجونی راتله هغه شاګردان مونږ د مکتب سبقونه می ورکوله. تقریبا دې سلورم سن سولا چې موقت دوره کرځي لاله وخت چې کرځي راغله مقصد امغه شاګردان نو سو چې امکان ورکړ کوم مکتب کې و هم اتم سم کې شامل سولا تر په فاکولټي هم فارغ شوی ده ولې چې دی په وام سم کې په مکتب کې شامل سول د 15 کال بعد د مکتب قرس ولا او دا مې زما افتخار کوي ټول فامیلونه زما احترام کوي او له خوشالۍ داسې احساس کوم سرنګ چې ورس په بغمه کې و ما یو زور سری حضور خزه ما ته ودا ده ساز دې را خوشاله سم چې مې ولید مال ولې وای مال ورګان ایش په ورځ چې مونږ په لمنځ کې هم درې کو استاد واکو چې مال شګایت مال ورغان تا وره سواله لږ ما د فار لوی افتخار وام ده.
په پای کې میرمن سنگر انجونو ته پیغام لري او وایي چې حتمان باید ورزش وکړي
چې همیشه ورزش وکړي چې دایملا درد او سیاتیک درد ته متوجي او د شکر درد ته متوجي دوی ته نسی. ځوانان ته داسې انجونو ته پیغام ورکوم کورنۍ ته اجازه ورکوم چې خپل ورغان ته نور زینه په مکتب کې چې هغه ورکوش میدانونه ده اجازه ورکړي چې سپورت ورکی چې د آینده د دوی تضمین نسی چې دوی ناروغ نسی همدا پیغام چې دوی ته اجازه ورکړي تیمونه کراسي.
قدرمنو اوریدونکو په ځینو کورنیو کې چې ماشومان په ژړا شي نو ورته وایي خزه خونه چې ژاړي یا کڅوګ لتیاري یا لبل څه نویریږي ورته وایي خزه غوندي ډارني او داسې ډېری نورې خبرې. حال دا چې موږ ژړا ډار یا دې ته ورته خبرې یوازې تر خزه پورې نشو محدودولای. راځي په دې اړه داسو نظرونه واورو.
ماشوم یا هلک یا هغه کوم موضوع کې مثلا یا ژاړي یا دغه کار کوي ژړا ته یا دغه ته داسې وایي چې ته خزه نه یې وایي لکه خزه ژاړي. مثلا یو ناری نته داسې دغه ورکوي وای واخله بنګړي واغونده مثلا بنګړي واغونده یعنی دا خص ته د حقارت په نظر ګوري خص ته هغه په سپک نظر ګوري. د دې خاطر دا یو ناری نته ډیر د ننګ خبره کوي چې تم بنګړي واغونده خص غوندي یعنی ضعیفه شه چې دا زموږ په جامعه کې دا شی ډیر زیات کتل کیږي او دا ټول د ناپوهی نه دا ټول وجود ته راځي.
د خلکو دغه سوز د خبره جوړ کړی دي چې د خزه غونډه یا د خزه غونډه داران یا د خزه غونډه ژاړه یا د خزه غونډه د کار نه خزه ول د کار نه د خزه کار کول شي هر کار کول شي. زموږ نن نه حالت هم داسې دی چې خزه نشي وتلې د کور یا ځنه ځای کې ورونه ورته اجازه نور کوي ځنه ځای کې محیط خراب ته نشي وتلې یا ماشوم چې ژاړي یا کومالک چې کوم کار نشي کولای وای چې ستنه شم کولای او بل پټکا ور باندې وکی چې د خزه خونی او هغه تکړه نه نشي ځان ته ډیر تکړه وای هغه خزه روزلې ده.
ما دو وړو ورونه دي، یو نوم خدای ښه ده، وړکی هم ده شپږ کلن ده چې ماتم سي یا کیپان سي یا تشناب یا ځای ته ځي خپله ځي. خو بیا مور ما تو ورته څنګه که بل ورور مې لس کلن ده، هغه ته وایي تو ورته څونه مرتنه ورسي ښځو غوندې نه سړي جلکیان غوندې ته ولې نه ځي، ورسه تر وسه څه ټکېږي بل کېږي. وایي ورسه وړکی ورور ته ځي، تو ورته څنګه په غیرت هلک اصلا هلک باید دغسې سي ولاړې تخلکه چې پرې خو نو خپل په ځای ناستې چې کېږي لا نه. دا مور هم په وړکیتوب کې داسې تلقین شوی دي، وویل شوي دي ورته چې ته جلکۍ یې ته دغسې یعنې ته دغسې دا څه بالاخره خپل اولاد هم دغسې وایي، بالاخره هغه چې غټ سي خپل اولاد هغه دویم وایي.
نو موږ ټولو ته پکار ده چې ټولو انسانانو ته په نیک نظر وګورو، او هغه نیمګړتیاوې چې د هر انسان په وجود کې دي یوازې ښځو ته یې راجع نه کړو. درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
آزادی راډیو 2 شپږ نوي منځنۍ